آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
افغان چارواکی وایي چې پاکستان ورته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په ګډ ترانزیتي تړون کې هند نشي شاملولای. په سعودي عربستان کې د شیعاګانو په یو جماعت باندې ځانمرګي بریچ شوی دی او په عراق کې په 2014 کې لس کسه وژل شوي او دیش نور زخمی شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن پر رپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبی دیرې په پروګرام کې د شاعر عبدالوهاب غزنوی سره غږیږو. که سوال یا نظر لري ورسره کولای شي خبرونه ته ټلیفون وکړي. تاسو مخکې واوریدل چې د سعودي عربستان په شمال کې د شیعاګانو په مسجد باندې په حمله کې څلور تنه وژل شوي دي. په دې باره کې پوره تفصیل لرو. همداشان د منځني ختیځ د حالاتو او په خاص ډول په سعودي عربستان کې د دې حملې په ارتباط د ډاکټر علم پایل سره مرکه لرو. خو اوس د دې ساعت د خبرونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په ګډ ترانزیتي تړون کې هند نشي شاملولی. د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری د امریکا غږ ته وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان او پاکستان په ترانزیتي تړون کې د تاجکستان شامل کړي. خو شینواری وایي چې افغانستان به تاجکستان په دې تړون کې شامل نه کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د جی آی زیټ په نوم د جرمنی مرستندوی مؤسسې یو تن جرمنی مامور چې یو میاشت مخکې د قندوز د انګورباغ په سیمه کې طالبانو یرغمل کړی و، تیره شپه ناوخته د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو د منګلو نه خلاص شو. پولیسو د دغه جرمنی مرستندوی مؤسسې د کارکوونکي نوم سټیفن خودلی دی. د قندوز د والی نطاق عبدالودود واحدي ویلي دي چې تیره شپه په سیمه ییز وخت 3 بجې پولیسو د چاردرې په ولسوالۍ کې دغه جرمنی چې په پټځ کې ساتل شوی وو را خلاص کړ او د امنیتي ارګانونو له هڅو وروسته سټیفن ته د چاردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو د منګلو نه د تیښتې زمینه مساعده شوه. طالبانو دغه جرمنی یو میاشت مخکې د قندوز نه مزار شریف ته په لاره کې یرغمل کړی و. د هند چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد په ځینو برخو کې د سختې ګرمۍ له کبله تر اوسه پورې د 1300 نه زیات خلک مړه شوي دي. اکثره تلفات د دغه هیواد په جنوبي ایالتونو اندرا پردیش او تلنګانا کې اوښتي دي. چارواکو ویلي دي ښایي د مړو شمېر تر دې هم زیات وي، ځکه غریب او بېکوره خلک روغتونونو ته نه رسیږي او دا هغه تلفات دي چې په روغتونونو کې پېښ شوي دي. هندي چارواکو د خلکو څخه غوښتي دي چې سیوري کې ووسي او خپل سرونه پټ کړي او زیاتې اوبه وڅښي. په سیمه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 30 درجو ته رسیدلې ده او یوه هفته وشوه چې تودوخه 30 درجې ده. د جنوبي ایالتونو تر څنګ په نورو سیمو کې هم د تودوخې اندازه زیاته شوې ده. په ټول هند کې خلک د اوبو د کموالي له امله شکایت لري. په پایتخت نیو ډیلی کې د ایر کنډیشنونو د زیات استعمال له وجې د برق قلت منځته راغلی دی او په زرګونو خلک برېښنا نه لري. ویل کېږي چې د هند په جنوب او نورو سیمو کې به په 4 ورځو کې موسمي بارانونه پیل شي. د آشنا رادیو خپرونې د واشنګټن نه نشریږي، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ دغه هیواد په ختیځ برخه کې په یو جماعت کې د 14 له کبله لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي، چې دا په یوې اونۍ کې دویمه دغه راز حمله ده چې په سعودي عربستان کې وشوه. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید د جمعې د مانځه په وخت کې د مام د سیمې په یو جماعت کې شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه ښیي او ویډیوګانې ښیي چې د جماعت د ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي او لارویان جوړي. په دې باره کې پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته اوریدلی شئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې د هیواد په پایتخت بغداد کې په 25 ستورو هوټلونو کې د موټر بم په 214 کې لکټر لګا لس کس وژل شوی او دیش نور زخمی شوی دي. لومړی 14 پروند پنځنبه پورز نه وخته د بابلیون د هوټل په تمځای کې پارکینګ کې شوی ده چې شپږ کس پکې وژل شوی او څوار لس زخمی شوی دي. څو دقیقې وروسته د مریډیان د هوټل نه د باندې بل 14 شوی ده چې څلور کس پکې وژل شوی او ډیر لس زخمی شوی دي. تر اوسه پورې چا د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی غسته، خو تقریبا هر ورځ په عراق کې د دغه راز بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي چې دغه هیواد زیاتې برخې نیولې دي. د اسلامي دولت دلی د روان میاشتې په پیل کې د عراق د رمادي خارونی وو چې دا د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د هوایی عملیاتو د کمپین لپاره یو ضربه ګڼل کیږي. ویل کیږي چې نن د جمعې په ورځ با یو ډله موټر سایکل چلوونکي چې خایي مسلوي د امریکا د اریزونا په ایالت کې د یو اسلامي مرکز نه د باندې د اسلام د پیغمبر د کارتون د جوړولو سیالۍ پیل کړي. د دغه ډلې غړي وایي چې دوی دا کار ځکه کوي چې د روانې میاشتې په پیل کې دوه وسلوالو د ټکساس په ایالت کې په عین مراسمو باندې چې د اسلام د پیغمبر کارتون پکې جوړېده برید وکړ. د ټکساس د ایالت په برید کې دواړه برید کوونکي د پولیسو سره په نښتو کې وژل شول او یو پولیس هم پکې زخمی شو. د دغو برید کوونکو د جبلې نه یوې د فینکس په جماعت کې چې نن پکې د کارتون سیالۍ کېږي د لمونځ لپاره ورته. د دې سیالۍ مسؤول د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی عسكر جان ریټسمر د چې د فیسبوک په پانه کې لیکلي دي چې سیالۍ به سولې زوي، خو مظاهره کوونکي دي د ځان سره وسلې راوړي کچېری بریدو شي چې د ځان دفاع وکړي شي. د غونډې مسؤل په زرګونو کسان دعوت کړي دي، خو تر اوسه پورې د فیسبوک په پانه کې یوازې 600 کسان ویلي دي چې دوی به په دغه سیالۍ کې ګډون وکړي. پولیس ویلي دي چې په سیمه کې به پراخ حضور لري، کچېری تشدد پیښ شو نو دوی به ځواب وایي. د ټکساس د بریټ مسولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه غسه ده. خود چارو کارپوهانو ویلي دي چې د دوه بریټ کونکو او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ هیڅ تړاو نه و. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند څخه یو بل کسم ځان کاندید کړ او هغه د نیویارک په خوانی والی جورج پټاکی دی چې پرون د پنځنبه په ورځ خپل کاندیدی اعلان کړ. پټاکی چې د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي حمله په وخت کې د نیویارک والی وو، پرون د پنځنبه په ورځ د یوټیوب دی وی ویډیو لاره خپل کاندیدی اعلان کړی ده او د افراطی مسلمانانو په ضد د سخت دریز هوټ کړی ده. د جمهور غوښتونکو په ګوند کې نه هشپېته کلن پټاکی چې میانه روا جمهور غوښتونکو ده د بری لک چانس لري، ځکه اته کسه جمهور غوښتونکو د مخاله اعلان کړی دی چې انتخاباته ته ودرېږي او اته نور جمهور غوښتونکو په نظر کې لري چې انتخاباته ته ځانونه کاندید کی. کوینګ پینګ د پوهنتون د پنځنبه د ورځې د یوې سروې له مخې د جمهور غوښتونکو ګوند د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره مخکخ کاندید نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بټلر په دې سازمان کې دی والی غ کړی دی او هوډ کړی دی چې کپ انتخاباتو کې بریالی شو نو د اداري فساد په ضد به مبارزه وکړي. بټلر د فیفا د پنځه شپېته کلنۍ غونډې کې چې په سپیتزرلند کې روانه ده خبرې کولې او په دې غونډې کې د دې سازمان غړي د نوي رئیس د انتخاب لپاره رای ورکوي. کچېرې بټلر دغه انتخابات وګټل نو دا به یې پنځمه دوره وي چې د دې سازمان مشري وکړي. د هغه په مقابل کې د اردن نه شهزاده علي بن الحسین ولاړ دی. بټلر ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د وو چارواکو د نیول کېدو خبر یو طوفان جوړ کړی دی، خو نوموړي د فدراسیون د غړو څخه غوښتي دي چې یو لاشي تر څو چې د فیفا سازمان وکړي شي پر مخ ولاړ شي. د نایجیریا نوې جمهور رئیس محمد بوهاری وایي چې نایجیریا د بوکو حرام د ډلې په مقابل کې بریالیتوب تر هغه وخته نشي ترلاسه کولای چې د تیر کال یرغمل شوی جنۍ د دغه ډلې د منګولو نه خلاصي کړي نه وي. خاغلی بوهاری نن د جمعې په ورځ خپل د تحلیف د مراسمو وروسته په وینا کې ویلي دي چې 219 جنۍ چې د بوکو حرام د ډلې لخوا د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وتښتول شوې باید آزاد کړي شي. هغه د بوکو حرام ډله یو بی خدای او بی شهور ډله وبلله چې د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري. خاغلی بوهاری د ګډ لک جان نتن څخه واک ترلاسه کړ او لومړنۍ نایجیریایي دی چې د انتخاباتو له لارې برحاله جمهور رئیس ته ماتې ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه